د سهار 5:25 احمد چی بریم داسې جوړو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم په ټکنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی مخکې تر دې چې د خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي لکبل او سومالیا وازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې تر لاسه کوي د غیدارې د پنځن به پروس پر خپل اکسپان لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده د غساسمن ویل راتونکو ژمی کې د 15 میلیون بې وسله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیون پورته دی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږم ناحیه په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیاي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي یو ان سی آر پرون پچن بیوویل دغه مرکز له جوړیدو سره به سباندې څلور زره کورنۍ د روغتیاي خدماتو له اسانتیاو برخه منی شي د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونې په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیاي مرکز د جوړیدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کړي په تیرو سباندې دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیاي خدماتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شي وي شغلی بدری پرون پنځن به وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دي د طالبانو مشر مله هبت الله خونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان نمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې په دوله سيزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه و د هالند پولیس وايي پر روتردام شهر کې د دازو دوی پیشي دوه پیشو مرجوب لاړولې پولیسو پر اکسپانا دغه خبره کړې خو د مرجوب لې دقیق ارقام نه دی ورکړې پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پروختون او یو کور کې د دازو لکبل درې تنه ټپین شوې دي د جرمني ډي پی خبري اژانس ویل چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي د دازو د پیشو د سرنګوالي او انګیزي پاړه تر اوسه معلومات نشته او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي کارتي د پنځن به پورس په علي کارتي د پنځن به پورس بندیزونه ولګول د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخي واشنگتن د سودان دغه پخوانی چارواکي تورن کړي چې دغه تلته د اوربند هڅو مخه نیولې ده کارتي چې له 2013 تر 2015 کال پورې د مخلو دیکتاتور عمر البشیر د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وو او سې اسلامي جنبش مشر ده اوسه جره ټوپ منسنې چې په دوله شپښنې په ټوله افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د یو کتون کې نظر مو اخیسته
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې
ډېره سخته غلې او فلو باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل
دا به هم غوري د کندهار د نیش ولسوالۍ زده کوونکي تقریبا د زده کو لټول اسانتیاو به برخې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د نټو د سرمنشي سفر څارو
د سترونګر یوکرين بیکمز the closer with
the ukraine piawri kawal mung de russe de yargal pay ta nigde kawi
dar de shibi
de azadi radio khabari tolga
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د موسکو فارمټ د شپږم غونډې کوربه ده د غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلی. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري ایجنټس د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شمول حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی چې کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهم ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره پکتن کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دوه ستونزې اورسیوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پوری اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشوه او ټینګار وشو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځنګړي استازي سره راټولېږي. مسکو فرمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یو ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې، توپان او سخت باران وځپلې. ځایي اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدی. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی.
ډیره سخته غلې وشل او باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل. او من خپل د شپتارانه باغ د چاغې نه ټول لغه کمې پانه دغه چې بکیو ټول پزمکه فرې وتل. شولې پخې وي جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکرچ د ما دی وړل او خراب کړل. ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشل باد و باران هم ور سره و دغه غلی کم میوادار بوټی چری مالټی شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي. ډیره زیاته غلی وشول ځکه پوزمه کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدی ولسوالۍ د دیقانان ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته ویل للمیز مکی وچکالی لکر کلی وستلی او کومزمکو ته چی او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ماخام غلې او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو. لا سخت غلې زمونږ په منطقه وشول. زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دی باران او غلې تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلې کړو پټي کړو هغه ټول غلې او خراب شو. نو غریب خلق دے پا قراسم پا داغ اندازہ دے چی بلا خواری غریبی نشتا دے زمان داغ خلق چی پا زراعت کی مشکلو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کی پا یو ساعت کی زمان زلالا باید زمان دا زمیدار و زمان غریب بلست دے سمکاری وش.
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگل او دا ننگرهار یو شمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی. د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې به وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تاسوګانو کې څه خبره کړې دي. همدارس به دا واوري چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیتونو لپاره نوې کړنلار اعلان کړې ده. خو دمګړې کندهار ته مخه کوي. د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نور امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي خو زده کوونکو ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دا جګ د نیش ولسوالي د لومړي ټولګي د یو زده کوونکو دی چې په لومړي ځل شونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لري په تاول سوالی د چي وسیدونکو د ژوند لمړني اسانتیاوی نه لري او ماشومان د زده کړو په برخه کې لزیات ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالي وسیدونکو وایي په نیش کې د ګوت پښمار شوونځيسته خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زمانه مؤمن خان دی د نیش د ولسوالي وسیدونکو مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوشنانو ته ودانی نشته فرشونه نشته.
مانم تورجان دی چې وسایل یې پرانه دي. مثال یو چوکیان نه دي برابر یو خیمه نه دي برابر یو سایه نسته و داسې ځایونه نه دي برابر.
مانم مثلا کوچی دی دی پرشه و د خیمه سره ډیر ستونزه ده. هغه نه سم عالمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بعدونم دی دی د دې سره ډیر سخت مشکل نه خیمه است نه ودانی سره چې وسور جوړ سوي شو ودانی ور جوړ وای یا خیمه ولای. نو مسلمه ګرځه کې وسایل عالمان به ورته ناس ولای.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د ویلیسې په شمول نه شونځي او یو شمیر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرای سو کورونو مسجدونو او ترشنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکو وایي د طالبانو حکومت او موساتي د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړې او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړې.
مانو محمد نادر شاه دی د نیش وسیدونکو تنظیم مدادي چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي د مکتب دغه په مسجد کې وایي. مشکلات مدادي چې نه کتابونه لرو نه میز او تختې لرو نه کلمان لرو. مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته د درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب او مدرسه مو سره جلا سي. د امرستي اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی مکتب آئی پر شون و میزون و معلمان پر نزا کراتا ناسی شینه سبا مجد که سبا پای کلمان و کچاپچی و نست.
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین دغه ستونزه مني. خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکاري غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړی، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې هم دغه ترمیمات د مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په یوه اعلان شوی سفر پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ناتړ ټینګار وکړه، ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناتو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناتو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري.
Ukraine becomes the closer we call
دای وای د اوکراین پیوړی کول مونږ د روسي د يرغل پایتنیک دی کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر زمکه کیګ دی او جګړه پایته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمی د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسي د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سولې په هر قیمت سره سولې نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو له ډیر شغړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناتو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناتو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناتو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅه کوي او د ناتو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې 4 شنډې کړي دي. د اوکراین د پاوز بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
له خبرونو ورآخوا
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. صفی الله سنکسي کتنه ورته کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش په اړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګجو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا انجونی په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د انجونو پر ورزش یې لګولای دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره لدی چې د والیبال د افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې کې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان وتلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم لتهګه منی کړی دي. په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوری نظام دی او پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژن کې بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي او د اندېښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو چولې چې د مسلې وضعیت لا پسې پیچلې کړي ده. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل واد جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه پریکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیډنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری زد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو خو په پټه د خپلې استخباراتي ادارې ISI لاري د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې وړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.2 میلیارډ ډالر مستقیمه مرسته ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خود پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپون ادر نادری لیکي پاکستان اوس په یو دولاري کې ده او د خپل تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مختتک اوس بیا کتنی ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینی ژمنتیا غواړي.
د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیتونو لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. د دغه وزارت نشراتي مرستیال ماجر فرهی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په یوټیوب چینل خبره شوې ویلي چې د یوټیوب چلوونکو او رسنیو له فعالیتونو څارنه کوي او په خبره دوی باید د ملي ګټو او د اسلامي او افغاني فرهنګ د ارزښتونو پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د دغه وزارت د نوې کړنلاره لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایز په ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خبره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او لدی وروسته به هغو کسانو ته چې د خبريالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نکړل شي. د فرایز په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایز یاتوي
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي تبه هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه لننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژي په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموري ازادي رادیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي ځکه ځوان دا غنو یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي او نو هغه یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم د ولري نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري یوټیوب چینل جوړ کی خپل وظیفه د زیو راځي امغه د بس دا دلته سو یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلاتو د وای جوړوي ازي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهورن شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي رادیو ته وویل هر قانون یو کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنوی د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخ لري نو در رسنوی لپاره اړین ل چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي خو که دغه کړنلار یو قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وزکړي دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او مخیل لرو چې کومه کړنلار چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بیلابیلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بیلابیلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تیرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بېروزګارۍ له امله د مالی سرچینو کموالی بولی. وایي چې دوی هیڅ یو رسنۍ نه ده تړلې.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا ست رډو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې یو او البته زموږ خبرونه چلر وې ساته تاسو اوریدل شي. دا خبري مجله په 15 بجې پای ته رسیدي. په 15 بجې بل خبري مجله اوریدل شي، خو پر ورسیو کې دا ست رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته باید سلام. د اسلامي امارت سمور د غشتنو د چی باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندان کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول الته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دي. اے دا کده دی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا عجزې دا کوشینان دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولی دی پکتیکا ولایت ورګنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مدا غوښتنه ده د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 18 کاله عمر یې سن ولري کارونه نشته که ګرځوی 4000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځول دي 22000 روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا 35000 روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 11 24 201.